څلور بجې شوې. دوستانو یو ور بیا مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اجمل اند له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر غني له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي له ښځو سره په حکومتي ادارو کې تبعیضي چلند ورته نور د زغم وړ نه دی او په دې برخه کې حکومت لازم اقدامات کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین پیل شوی. په دې مناسبت نه یوازې چې له کابل نه دا رپورټ لرو، ځینې نور مسایل هم در سره شریکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل شوو توپونو له کبل تر لګه نه ملکیان وشل شوي، او د ملګرو ملتونو رئیس له روسیه او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته له ناجیې صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکی اورئ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د کابل د وروستۍ انتحاري حملې په تړاو د کابل د شپږم امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسېدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږد کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د کابل په باقر العلوم جماعت کې د انتحاري حمله په تړاو د کابل د شپږم امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. د وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار د شپږم امنیتي حوزې د دغو افسرانو د دندو په ځنډولو سره یو پلاوی هم ګمارل شوی تر څو په دې برخه کې څېړنه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت تېره ورځ هم د کابل د شپږم امنیتي حوزې د امیر په ګډون د څلورو افسرانو دندې ځنډولې وې. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کابل د شپږم حوزې په مربوطاتو کې د باقر العلوم په جمعه کې یو انتحاري حملې نږدې 1.5 کسان وژل او نږدې 90 تنه نور یې ټپیان کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې دا مهال په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې ګواښل کېږي.
په خواشینۍ سره چې نن ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عمده برخه کې له ښځو سره د توپیري چلند یو ناوړه فرهنګ له لارې په حکومتي ادارو کې ترسره کیږي چې د ښځو ګواښل او د ښځو له حضوره د مخنیوي هڅې هم پکې شاملېږي.
ښاغلی غنی وویل چې منفي تبعیض لا هم په حکومتي ادارو کې دوام لري، خو په وینا یې چې د دغه تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې ته رسیدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د خبرې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې.
د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیلم دا دی چې موږ یا منابع ترلاسه کړو، یعنی شرط چې عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي ترڅو دا پروګرام ادامه پیدا شي.
ښاغلی فرهاد وایي افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې چې په دې برخه کې خبرې روانې دي سو د افغان کډوالو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا شي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداري ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږد کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د دغه وزارت اداري مرستیال سید فیصل حسینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل:
نن زموږ ځوان محصلان تر پلونو لاندې شپې ورځې تیروي. لس کاله مخکې موږ 3 میلیونه معتادان نه درلودل چې شایي راتلونکی کال دا شمېر 15 میلیونو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم دارنګه ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره باید ګډه مبارزه وشي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا توپونه په سورلۍ بس کې مشتې دي.
د پیښې پر مهال دغه بس د نیلم درې څخه د مظفر آباد خوا ته روان و. پاکستانی چارواکي وایي د توپونو په دې حمله کې لږ تر لږه 11 کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونو یې نن په ځوابي ډزو کې په سیمه کې د هندوستان پوځي پوستې په نښه کړي دي. د هندوستان د پوځ یو وایند ویلي د هندوستان پر پوځي پوستو ډزې لومړی د پاکستان پوځ پیل کړي وې. په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحد ډزې تبادله کړي. وروسته له هغه چې سخت دریځو په سپتمبر میاشت کې په کشمیر کې د هندوستان پر یوه پوځي اډه وسلوال برید وکړ، هندوستان په تور پورې کړ چې دا حمله د پاکستان په ملاتړ شوې وه، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیا او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. څېړونکي وایي د دواړو هیوادونو خپلمنځي ترنګلو اړیکو ته په کتو دا خبره شایي احتمال ونه لري چې واشنگټن او مسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. بانکی مون ویل روسیا او امریکا چې د نړۍ تر ټولو ستر اټومي امکانات لري، زما په فکر د نړۍ 95% اعلان شوي اټومي وسلې په دغو دوو هیوادونو کې ځای پر ځای دي. باید د هر ډول اټومي وسلو د کمولو په اړه جدي خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یوه ورځ مخکې له هغه پر اروپایي اتحادیه انتقاد کړی دی چې اروپایي پارلمان برای ورکوي چې آیا له انقرې سره د اروپایي اتحادیه د غړیتوب خبرې ودروي او که څنګه. نن په استانبول کې د اسلامي همکاري سازمان په کانفرانس کې د خبرو پر مهال اردوغان داسې وویل: اروپایي پارلمان به له ترکیه سره د مذاکراتو په اړه رای ورکوي. زه غواړم ووایم د رایو نتیجه که هر څه وي، دا انتخابات موږ ته هیڅ ارزښت نه لري. ده ویل چې اروپایي اتحادیه هیوادونه له ترکیه سره کړې وژمنه هم نه ده پوره کړې، او ترکیه بیا بیا روښانه کړې ده چې موږ تر ډیرو اروپایي اتحادیه هیوادونو د اروپایي ارزښت او د اروپا ارزښتونو درناوی کړی دی، خو موږ له لویدیځ ملګرو هیوادونو هیڅ جدي ملاتړ ونه لید. د اروپایي پارلمان مخکښو غړو پرون وویل چې له ترکیه سره د غړیتوب خبرې به ځکه په عکس العمل کې بندې سي چې اردوغان د جولای میاشتې له ناکامې کودتا وروسته خپل سیاسي مخالفان ځپل پیل کړي دي. د چک جمهوریت د عدلیې وزارت وایي چې امریکا او روسیې دواړو د هغه 9 کلن روسي تبع سړي د وسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو. د عدلیې وزارت وایي نن سی ټي کې خبري اژانس ته ویلي چې چک محکمې ته تر لیږلو مخکې دغه وزارت دواړې غوښتنې ګوري. چک پولیسو نیکولین د اکتوبر په 15 د امریکا په غوښتنه وروسته له هغه توقیف کړ چې پر د انټرنیټي شرکتونو لکه لینکډ ان، ډراپ باکس او فورم پرینګ د معلوماتو د هک تور پورې شو. نیکولین په امریکا کې په کمپیوټرونو کې په لاسوهنې د پیژندنو په غلا او د معلوماتو په غلا تورن دی. دا تر دې ساعته مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفي 8، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 6، کندهار هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 1، په جلال آباد کې اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 9، په غزنی کې هم اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 4، او فیض آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 9 او اسمان وریځ.
دوستانو خبرونه مو له اساده رادیو نه اوریدل، همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو اوریدل. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 او د افغانستان په ګڼو خلونو کې د FM 5.5 واوري. په کابل کې د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته ولسمشر ویلي چې په حکومتي ادارو کې له خزو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری 55 قضې له دوی سره ثبت شوې دي. دا میدان وردګو د ولایتي شورا د یو شمیر غړو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې له مرکزی حکومت غواړي په بیسود او جلریز ولسوالیو کې د هغو خپل سر وسلوالو مخه ونیسي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزېنه پیدا کړي. دا به هم واوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي هندي ځواکونو په پاکستاني کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندی ویشتی. د سوریې د حلب پر ښار د تازه هوایی بریدونو حال هم درکو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د باور لري چې د اقلیم بدلون او د انسان فعالیتونه له یو بل سره تړاو لري. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر غنی وایي په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی او حکومت به یې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی غنی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه ملي او جدي ستونزه وبلله. محمد حدیث پردي سپاړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې د جوړې شوې غونډې ډیری ویناوالو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ستونزه وبلله او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ملي ستونزې په توګه وبلله. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي، خو حکومت به د دغې ستونزې حل ته جدي ګامونه پورته کړي.
امروز نیز یک
بخش عمده خشونت ها علیه زنان دایوی لبد امرغنن هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی عمده برخه د خزو پر وړاندې د ناسم چلند د فرهنګ پر اساس په دولتي ادارو کې کیږي. په دولتي ادارو کې د خزو د شاملې دو مخنیوي او تهدید په دې کې شامل دي. منفی تبعیض لا هم دوام لري. د سی بی آر د پروسې په اړه مشکایتونه را رسیدلي او زما شمنه دا ده چې دغه ستونزه به حل کیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند خبره کړې چې وړاندې د ملي یووالي د حکومت په پیل کې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دولتي ادارو کې ښځو ته د 10% ونډې د لرلو ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند سربیره په ټوله کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې د هغه لاملونو په اړه وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د فاطمې په نوم یو افغان میرمن بیا د نورو په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې وکړې او د خپل تیر ژوند کیسه چې واقعي خاوند پرې ظلمونه کړي دي بیان کړه. د دې ټولو سره سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ګډ مسولیت دی. ښاغلی عبدالله وایي که څه هم اوسنی وضعیت په هیڅ وجه د منلو نه دی، خو د حل لپاره یې ګډې هڅې پکار دي. د حکومت اجرایي رئیس همداراز د هیواد له ټولو دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هغه 15 ورځنی کمپاین ته په اشاره سره چې راتلونکي جمعه به پیلېږي وویل چې ټول افغان ولس باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې شماته ورسیږي او خپل مسولیتونه سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو ته ریوی بلې مرکی ورسته لتا سوم اورو چې تاسو څوایې څنګه کتلی شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی په افغاني ټولنه کې پای ته ورسیږي. خو یوازې خزی نه دی چې په افغانستان کې په وړاندې زور زیاتی کیږي او له حقونو یې سرغړاوی کیږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې یوازې د جنسي تیرو 15 قضې له دوی سره ثبت شوي دي. د ازادي راډیو همکاري نجیبې سمان په دې موضوع په کابل کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومانو د څانګې له مشر عبدالله عابد سره مرکه کړې. ښاغلی عابد په سر کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د لاملونو په اړه وایي.
متاسفانه په دغه اواخرو کې تاسو شاید یاستئ چې ماشومان باندې جنسي تیری کېږي، تاوتریخوالی کېږي، شاته کارونو کې بوخت دي ماشومان. دوامده راز د اختطاف او ګروګنګري د جنایات دي چې د ماشومانو په وړاندې هر کله موږ شاهدان یاستو دغه قضایاو. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه قضایا چې ثبت کړي ده تر اوسه پورې تقریبا 602 مورده دي د تاوتریخوالي چې د ماشومانو په وړاندې په 1490 کال او 1495 کال تر اوسه پورې ثبت شوي ده. دلته د عاملونه یو خو د فقر اقتصادي ده، بیکاري ده، بل دا چې د امنیتي ستونزې له امله او د طبیعي آفاتو له امله ځینې کسان د خپل د کلي استوګنځۍ نه کډه کړې ده، بل ځای ته تللې ده، دا ناګوزیر دي چې خپل ماشومان شاقه کارونو ته وګماري، او دا یو عامل د ده کېږي چې د ټولنې کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شي. او هغه عمر چې موږ لرو تقریبا 4 مورده د اقتصادي بڼه لري تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې تر اوسه پورې ثبت شوي دي، او تقریبا 50% یې جنسي تېری دي. په ټول ولایت کې چې زموږ سیمه ایزه ولایتي دفاتر لرو اولته ثبت شوي دي.
عابد صاحب، ماشومان ولې تل د تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د دغه تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې د کورنیو څه رول هم شته که نشته؟
بلې، ولې نه، اصلي مسؤلیت هم د شریعت له لحاظه، د قوانین ملي له لحاظه، د کنوانسیونونو په لحاظه، کورنۍ باندې د والدینو باندې. وروسته له هغې نه بیا دولت مسؤلیت لري چې باید د دوی نه ساتنه وکړي، او د ماشومانو په وړاندې هغه کسان چې تاوتریخوالي کوي هغوی باید ونیول شي او مجازات شي.
د کمیسیون فعالیتونه او کړنې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې څومره رول لوبول دي؟ خپل کمیسیون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د پایل مودین را په دې خوا چې 1401 کال ده تقریبا 600,000 کسانو ته آموزش ورکړی ده، د ورکشاپونو له لارې نه، د کانفرانسونو، سیمینارونو او پوهاوي جلسات چې دوی دایر کړي، د دې نه وروسته هم دا کارونه کوي. او بل موږ په هر کال کې هر دفتر د ماشومانو څنګ څلور ویشت جلسات دایروي، د خلکو د پوهاوي په هکله چې د ماشومانو د حقونو په هکله باید دوی زده کړه وکړي چې د دوی څه حقونه لري د شریعت له لحاظه، د ملي قوانینو او د کنوانسیونو له لحاظه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څنګ له مشر عبد الله بیت سرمو د ساده رادیو مرکا اوري. د دوستانو تر ویلنډي خبرتیا ورسته ل تاسو او روچي تاسو څه فکر کوي په افغانستان کې د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی څنګه لمنځتل شي؟ که وختل مو چې مکتب په دې موضوع د خپل نظر د څرګندون لپاره زنګ وهي، سمګ د ټلیفون شمیرې دادي 0 255 بلش میره مودا 0 99 203 540. البته دا د افغانستان کورنۍ شمیرې دي. نو ستاسو د تماسونو په تمه یو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګول وخت درشري
په حنا
زه یې مون په مطلب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
یو اوریدون کې زنګ وهله دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او دا راته ووایي چې څنګه کېدلی شي د تاسو په نظر چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي شته پېښې راکمې کړی شي؟ مهرباني وکړئ، د تاسو غږ اورو موږ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
السلام علیکم.
د تاسو غږ
حساب باید د تاوتریخوالی چې څیر سره کېږي، باید داخله جام مخدمه دي چې تنه خو پر حکومت اټ نه دی، باید داخله جام ځله مو ذاته د ماشومانو د خو سره ونه دي.
تاسو له کوم ځای زنګ وهلی او څوک کنو مو واخلی؟
اسرائیل ارمانی هم د بغلان څخه نه نه کنه ودی.
ډیر زیاته مننه ارمانی صاحب. تاسو وایي چې خلک هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دا یوازې د حکومت کار نه دی کنه؟
و کله دغه چې باید چې خلک نو حکومت ونه کړي، نو غلط حکومت خو نه کېږي. ګوره مثال حکومت په دبرو په هغه ځای کې نهشته، مثال دی داسې کې نهشته، باید حکومت چې حکومت خو هلته نه دا ملکیان هم دغه وشي، نه چې راغم وشي ژر ومنه چې باید د ښځو د ماشومانو سره.
ډیر زیاته مننه ارمانی صاحب، ډیر زیاته مننه. دی اوریدونکو ویل چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی په ختمولو کې یوازې حکومت نه بلکې خپل عام خلک باید دا مسؤلیت ولري او له ماشومانو او ښځو سره زور زیاتی او ظلم ونه کړي. دا خبرې دي چې نن افغان اجرایه رئیس هم په وینا کې پی ټینګار کړی، ویلي چې عام خلک باید په دې کمپاین کې ورسره مرسته وکړي. بل اوریدونکو په تماس کې دی، ام راخلو، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او زموږ پر موضوع باندې راته نظر وایي چې څنګه کېدلی شي په ټولنه کې د ماشومانو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پیښې راکمې شي.
سلام علیکم، جوړ په خیر.
مهرباني وکړئ جوړ په خیر، ستړی مشي خبرونې ته. د موږ پوښتنه مو واورېده، اول خدای راته وایي چې له کوم ځای دې زنګ وهلې او نوم مو راته ووایي. مهرباني وکړئ جعفری صاحب، ستړی مشي.
جوړ په خیر، خدای مو خواره و موضوع په زړه پورې دی. دلته زردمه د دې کوچنیانو په هکله باندې به کوم شاکسان نشو کوي، کوم مشکلات لري یا کوم ورکېږي یا کوم ستونزې لري یا معتابان کېږي. د دو لامل دا شی دی چې یو یې د سرپرستان د کورنیو په د کوچنیانو پسې غوږ نه باسي، اول لامل یې دا دی چې تشویقي نه شي، علم و پوه و زده کړې ته تشویقي. او دومره لامل یې دا دی چې د افغانستان تقریبا شپېته سلنه انسانانو اقتصادي وضعه کمزورې ده، نو دوی نشي کولی چې د خپلو کوچنیانو اکمالات وکړي یا روزنه وکړي یا د کور دپاره یو ژوند برابر کړي. بهره چې ډېر کوچنی وي یا ډېر کم وي په مزدوري او خواري پسې واستوي، هغه د بل چا تر لاس شي، بالا که محتاط شي که هر څه شي، نو دوی تر دې مند بې سواد او بې تعلیم هم پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. کورم ودان جعفر صاحب، له هلمند څخه جعفری و چې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو په اړه خپل نظر څرګندوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي له مرکزي حکومت غواړي چې په بیسود او جلریز ولسوالیو کې د خپل سر وسلوالو مخه ونیسي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي. قاسم سولمل د موضوع په اړه ریپورت لري.
په میدان وردګو کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو یو اربی اندېښنې راپیدا کړې دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک وایي دغه وسلوال چې شمېر یې له 250 تر 300 پورې رسېږي، د بهسودو او جلریز ولسوالیو په ځینو برخو کې فعالیت لري. ویل کېږي چې دا کسان په سیمه کې ولسي پاڅون کوونکي دي. خو ښاغلی هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خپل سره وسلوال دولت ته هیڅ ژمنتیا نه لري.
دا خلک خپل سري وسلوال دي، شخصي زندانونه لري، ډېرې پریمانه وسلې لري، چاته ثقيله سلاوي هم دوی سره شته. نو په دې اړوند باندې سره د خلکو د دولت په ساختماني پروژې هم باندې کړي دي. دغه پروژو نه باجونه اخلي، انجینران برمته کړل، او د دولت هیڅ څهونه د قوانینو تجمن خلک نه دي او له دولت سره رسمیت لري.
ښاغلی تکوي ولایتي اداره د دغه وسلوالو په کنټرولولو کې ناتوانه ده، ځکه دوی د حکومت له دننه د ځینو کډیو ملاتړ له ځان سره لري. نوموړی که څه هم په حکومت کې دننه د کوم ځانګړي کس یا ډلې یادونه نه کوي، خو زیاتوي چې له دغې ډلې سره د ایران ملاتړ هم شته. ازادي راډیو څخه باندې یو کال مخکې هم په دې اړه د سیمې د خلکو او ځایي چارواکو په حواله راپور برابر کړی و چې پکې د علیپور په نوم یو کس شودل سوی و چې په سیمه کې د شاوخوا 200 ملیشو مشري کوي. خو دولت ولې د خپل سره وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي؟ همدا پوښتنه مې د کورنۍ چارو وزارت له مرستیال ویاند نجیب دانش څخه مطرح کړه.
دی
وایي موږ په هر ځای کې چې د دا ډول خلکو راپورونه راکړل سي او یا زموږ پولیس ورسره مخامخ سي، طبعاً د دوی د بې وسلې کولو او نیولو لپاره اقدام کوو. د خپل سر وسلوالو فعالیت د میدان وردګو تر څنګ په نورو ولایتونو کې هم خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. پروان او کندوز هغه ولایتونه دي چې د ځایي چارواکو په وینا پکې د غوډلو د وسلوالو مخالفینو تر څنګ پراخې نامنۍ رامنځته کړي دي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو دا د ازادي راډیو ده ل پاکستان څخه په را رسیدلو ریپورتونو کې د پوځي چارواکو لخوا ویل شوی دی چې په پاکستانی کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې لګیدلې دي. ویل کېږي چې دا توغندې له هندي لوري وشتل شوی دی. په اړه یې له پیښور د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هندي ځواکونو په پاکستاني کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو کنټرول لاین ته نږدې د پاکستاني کشمیر د نیلم درې په دودنیا سیمه کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ناتار ډزې پرې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي کسان مړه او ونو ټپیان شوي دي. که څه هم د پوځ مطبوعاتي څانګې په لومړي سر کې په دغه پیښه کې څلور کسانو د وژنې او د وو د ټپي کېدو پخلی کړی و، خو پاکستاني رسنیو بیا وروسته د پوځي مقاماتو په حواله ویلي چې پر دغه مسافر بس د برید د وژل شوو کسانو شمېر وو ته پورته شوی دی. له بلې خوا به د نیلم دریت په لواد سیمه کې یو جګپړی پولیس افسر جمیل میر هم له رویټرز خبري اجانس سره په خبرو کې د مسافر پر بس د توغندې لګیدلو د پخلي ترڅنګ ویلي چې هندي ځواکونو پر سیمه درنو او سپک وسلو ډزې کوي. د رسنیو د راپورونو مخې په نیلم درې کې د مسافرو پر بس د برید ټپیانو درملنې لپاره د کشمیر د مظفر آباد ښارګوټي روغتونونو ته وړل شوي دي. په پاکستاني کشمیر کې د مسافر پر بس دا برید تر هغې وروسته شوی چې هندي چارواکو د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې وسلوالو په هندي کشمیر کې پاکستان پولې ته نږدې پر هندي سرتیرو برید کړی او درې سرتیر یې وژلي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان خپل منځي اړیکې تر پخوا خرابې شوې چې په نتیجه کې د اسلام آباد او دلی ترمنځ نه یوازې ډیپلوماتیکې اړیکې سړې شوې، بلکې دواړو هیوادونو سرتیري پر ګډه پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غاړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی چارواکي وایي چې هندي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د پاکستاني کشمیر په مختلفو سیمو کې ډزې روانې ساتلې چې ولسي استوګنځي پکې په نښه کوي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغو بریدونو کې لسګونه ملکي کسان وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خرابې شوې چې وسلوالو ترهګرو په سپتمبر میاشت کې د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري ووژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته د برید مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان بیا د هند تورونه رد کړ او دا یې بې بنیاده وبلله. تر دې مخکې پاکستانی پوځ تېره اونۍ هم ویلي وه چې په کنټرول لاندې هندي ځواکونو په ډزو کې یو پوځیان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ځله په اسلام آباد کې د هندوستان د لوی کمشنرۍ چارواکي پر کنټرول لاندې هندي ځواکونو د بریدونو او ډزو له امله دغه وزارت ته وربللي او هغوی ته اعتراض او احتجاج کړی دی.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتر.
دوستان و زموږ له ازادي راډیو ناوړی خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریده. په سوریه کې د بشر الاسد رژیم لا تړکونکو ځواکونو نن یو وار بیا د حلب خار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. نور جزئیات له فرشتي جلال زیورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دمستورا خبرداري ورکړی و چې د سوریه پوځي ځواکونه به مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر رسمي کار پیل کړي د حلب په ختیځ کې د مقاومت ماتولو لپاره عملیاتو ته شدت ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خدمت لوړه وکړي او د امریکا د ولسمشر په توګه به خپل کار رسمان پیل کړي. دمستورا او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن غوښتنه وکړه چې په سوریا او په ځانګړي ډول د دې هیواد په لوی ښار حلب کې بمباری بند شي. یو شمېر ډیپلوماټان داسې انګېري چې د ډونالډ ټرمپ د وینا شایي بشار الاسد ته زړه ورکړی وي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅې به وکړي او شایي له دې امله په حلب کې د بری لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړي. د حلب په ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 215,000 ملکي وګړي محاصره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په حلب کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه لري.
World Health Organization or Doctors Without Borders, the Syrian Observatory for Human Rights. You can turn on CNN today.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی وویل د روغتیا نړیوال سازمان به سرحد ډاکټران او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره یا حتی د CNN تلویزیون خبرونه دا څرګندوي چې په حالت کې وضعیت ډیر خراب دی. تاسو که د اسوسییټډ پریس راپورونه وګورئ له ډاکټرانو سره د هغوی خبرې څرګندوي چې هیڅ ډول د کار امکانات هلته نشته. دا د امریکا ادعاوې یا تورونه نه دي، بلکې دا د نړیوالو او د معتبرو خبرې رسنیو له لوري خبرېدونکو معلومات دي چې له خلکو سره د امریکا پر اساس جوړوي او څرګندوي چې پر روغتونونو او کلینیکونو بمباری روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسیون په ځانګړي ډول په حالت کې د بشري وضعیت په اړه ویلي چې د دې ښار په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په حالت کې د پوځي عملیاتو له خال کراري سره هم بشري وضعیت وحشتناک دی او پر روغتونونو او کلینیکونو حملې د اندېښنې وړ وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربی په حالت کې د بمباریو په اړه وویل موږ دا نه وایو چې د روسیې یا د بشار الاسد د رژیم جنګي الوتکې دي، خو د یو لوري باید حتما وي ځکه هلته بمباری کېږي. حتی که دا د روسیې الوتکې نه وي او یوازې د سوریې رژیم بمباری کوي، بیا هم روسیه ټول مسؤلیت لري ځکه دا هیواد د بشار الاسد رژیم نفوذ لري او د خپل نفوذ په مرسته دا حملې بندولی شي. په سوریه کې پروانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو څلور نیمه بجو ته تاسو مخکله ازادي راډیو نه اورئ. یو اربیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه اورو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د کابل په باقر العلوم جمعات کې د انتحاري حملې په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي چې چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونسي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ایچ سی آر وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړه تر رسیدلې چې د ژمي په موسم کې له هغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت له شهرک ولسوالۍ څخه دوه شدینه شوونکي برمته کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د وشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږ نه ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیه او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د امریکا اټومي وسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ورځ مخکې له هغه پر اروپای اتحادیه انتقاد کړی چې اروپای پرلمان برای ورکوي چې آیا له انقره سره د اروپای اتحادیه د غړیتوب خبري ودروي او کنه. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت وایي چې امریکا او روسیه دواړو د هغه 90 کلن روسي تبع سړي د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو.
اوس هم سهار ګل مرزی له څو سپورتي خبرونو سره.
درنوردونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د موتای فدراسیون وایي چې په روسیه کې د موتای سیالیو په لومړي پړاو کې افغان لوبغاړي علي نظر د 80 کیلو وزن په لرلو سره خپل ازبکستاني سیال ته ماته ورکړه. د دغه فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړی په دویم پړاو کې خپل ایرانی سیال کاو سلیمانی سره مخ شو او په خبره یې چې روح الله موسوی او سلیمان میرزایی بیا د امتیازات په کسب وهلو سره لوبې خپلو سیالانو ته پرېښودي. د موتای نړیوال سیالي د 40 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په روسیا کې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې تمه ده چې راتلونکو دوه ورځو پورې د افغانستان الماسی کرکټ لوبډله په امریکا کې په آزاد کرکټ ټورنمنټ کې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډلې له دریو سیالیو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړه نو نورو سیالیو ته به لاره ومومي.
د افغانستان څخه د الماسی کرکټ لوبډله د امریکا ته وتللې، اتو هیوادونو له 14 لوبډلو ترمنځ د امریکا په اوپن ټورنمنټ کې ګډون وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې په دغه ټورنمنټ کې د اتو هیوادونو 14 لوبډلو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې د دغو سیالیو ګټونکي لوبډلې ته $100,000 نغد جایزه هم په پام کې نیول شوې. او په کابل کې د فوټسال په روانو سیالیو کې د کلید راډیو امید افغان او د 14مې حوزې ځوانانو لوبډلې وتوانېدي چې د دغو سیالیو ګټونکي شي. د افغانستان د فوټسال کمیټې مرستیال عبدالرزاق ممرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې د فوټسال سیالۍ چې د تیرو دوشنبې په ورځ پیل شوې د جمعې په ورځ به یې وروستۍ سیالۍ ترسره شي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. ایا خبر یاست لند پروگرام وړاندې کیږي ورپسې د ماشومانو لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او ازادي او اوریدونکو خبري.
خبر یاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیون او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80% ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلو کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریزې انرژۍ تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژۍ تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کیدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا موږ وی چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رزو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صاحب په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائدہ لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دي چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي. که چیرې ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 45% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
تاسو سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي؟ آی داسې کوم سره ته ویلی سي؟
سروېګان شوي دي او خلکو نه پوښتنې شوي. تقریبا 50% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه په صابون مینځو، مګر کله چې موږ تللي یو د هغوی تشناب کې هم د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی، نو یوازې 45% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دي، دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات یې هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري.
په دې خاطر ماشومانو شمېره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه دا عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي کې غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مگر په حقیقت کې 40 یا 50%
لاس مینځي. به تاسو له کورنیو سره خبرې وکړلې د صابون اهمیت مرتوازی کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلور ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي، دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډې نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د کوالی پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانوو. دویم موږ تسهیلات جوړو ښوونځیو کې، موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم لرې وخت کې مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسی ګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر تو وای هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټ نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اوله سالاتی نس ناسته د ماشومان په نس ناستی زیات اخته کی، دوهم تنفسی ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل په دی باندې اخته کی، او بل دا چې نوی زیږیدلی ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیګون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوی زیږیدلی ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه چېرنه خی چې کچیرته ډاکټران، قابلیت او نرسان دوی لاسونه په صابون مینځي، نو 40% نوی زیږیدلی دلو مړینه برا کم شي. بل دا چې کوم ماشومان چې په سالات وخت کې یغې به په سوی تغذی مخته کې، سوی تغذی په سبب د دوی وده متاثر کی، او بل اخر د دوی غ تعلیمی نتایج هم خرابېږي. سره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي، دوی فقر او غریبي د لامل بولي چې دوی نشي کولای صابون واخلي، به ماشومان هم لاس پیو مینځي، او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر شي.
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی ده، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي، نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 100 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. هماغه عین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې، د 100 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی دپاره، خو که چېرته صابون ته دوی لاسرسی ونلري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه مینځي په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ صابون باندې لاس مینځل د ارزښت پاړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته وایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مگر کله چې تاسو عمل اند دوی د عمل ژوند وګوري، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون مینځي، یا دا چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت اندې پوه شوي، درست. او یا دا چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې، تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون مینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي، مګر صابون نه استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خود عمل اسیم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کوي، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون دی لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې آسان ده نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅوو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي، کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي یا له لوبو نه راځي لاسونه مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه آسان او موثر لار دا چې موږ په ماشومان باندې کار وکړو. ماشومان باندې کار په دوه ځایونو کې، یو دا چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي، هغوی هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم یې لاس په صابون ونه مینځي دا په اسهالات اخته کېږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیې اخته کېدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنه ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون ومینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده. دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپله د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځئ؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کار ونه کړم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم، حتمی د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک څیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولي دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یوه وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیو کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي، زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع
کړم. اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
آزادی او اوریدونکی
وړاندې کوونکی اجمل تورمان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی مومنی هیلمن يم چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله زه اجمل تورمان ستاسو د خبرونې کوربه بیا هم له تاسو سره يم، او د ازادي او اوریدونکو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم پیغامونه لرو. په پیغامونه بوورو وګورو چې درنو اوریدونکو په پیغامونو کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
ہلو، السلام علیکم رحمۃ اللہ. رحمت کابل نب تمام سوائم پیغام پر دم آزادی رادیو خدای دې وکړي. ګوځي واري نشه کې خدای ما خبرې کابل رادیو ته رسیدي. ګلبدین حکمتیار ته دا پیغام پر دم ضرور جان تاسو یې په خپل من سره جوړ شي انتخابات واچوي. امریکا چې راغلی، امریکا هم د مو په خدمت کې دا موږ سره کومکونه کې ماشین را کوي عسکرو ته افغانستان افغانستان جو امریکہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانا شاہرینا دنگرہار جلال آباد کا بات مطلب زہرا رختنا تماس کے نما پیغام دے سے خدا دیو کے چاروا کرتا پسی سلامت و رسی کی مشکل لگو حمل نیشنل برابجی خواہ منگا زمنگ طول پر سنل اتظام داغستی اور زمنگ پر حق کی دولت کو ناغیلی کی زماش اور معلومات درک لگی کی نہ کوزامہ سوک نہ رکھی او منگ نہ کار غواڑی چلی دی ساتن او کری والی دی او رز باد ورکو او اولادین لرو دا سی منگ د مشکلات نو پاساس باندې دل تن او کری ورکو د کور د خوانه مشکل لرو مشکل سره مخ او لاس گریوانو د منگ د غریب په حق کی خدا دیو کی چې دولت او چارواکي لازم اقدامات کی او کوزامہ یعنی زمنګ معاشات چې په ټیم ټیم راکول شي او کوزامه را تا وله کې تقریبا جو اتو مشکو نظر په دې خو موږ چې دولت پیسې نه دي راکړي دا کله را تا وایي تخصیص نشته کله وایي چې مشکل لرو نو خو دې و کې چې د ننګرهار ورځ مقام یعنی ګلاب منګل هم په دې ځواب دی او تاسو ورسره خبره شریکه کوي چې غریب واړه واړه بچی لرو ډاکټر به ماینه خانی ته لاړ شي مشکل به راته کې د دې خوا نه وي او بلې مرجې نه به پیسې پیدا کړي د کور خرچه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دا خبر دا تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او د سلامو پس میداد غدی د اشرف غنی چې کښنستلې دي د ده په پنجي اوقات کې د دې سره پنجي کار کې د روشن د بیسین د ربا د ارد غسل د سالات په دې پنجي د حکم د منا اشرف غنی دي منا غټ سلې دي غټ بوله سلې دي وسل مشر سلې دي دې منا په پنجي اوقات کې د دې سره پنجي کار کې د دې سره پنجي کار کې د اټو و دا ډیر غلط کار دی. دا می خبرې درته کولې او جنگونه خو ډیر سخت شروع شوی دی او د همکاري د رایتي خلک سره نه کوي. جنگونه ډیر سخت شروع دي. دا می خبرې دي نو دلته دا می خبرې درته کولې نو اوس مرسته یو سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي. دا خبرې م درته کولې ما نه دی پخوا کردی صاحب ناسو دوره شو کومک هر دولت تلی وروره زموږ دپاره خواهش کوي هر دولت وروره دولت سره مرسته ورته د هر دولت سره او دی چې کښېنسته وی دي پر موږ باندې نیستي راغلې ده راغلې ده راغلې ده تر اوسه نیستي ده.
السلام علیکم. زه یو تن عبدالحیات خاکسار نومیږم د پروان ولایت نه تاسو ته پیغام پرېږدم په حیث د افغانستان یو ملکی وګړي. وروره دا تېر ورځو کښې مونږ کنل لکه د دوشنبې په ورځ شنبې په ورځ باندې ما یو اعلان واورېد رادیو نه چې پکتیا کې ترافیک وهل شوي دي. حکومت د خوانه امر ورته شوی دی چې تورو شیشو والا موټر لکه څنګه چې مونږ خبرونه واورېده چې تورو شیشو والا موټر چې ولید وې دروي او دا بې پلیټه موټر به ودرېږي. دا چې کمز زورواکي موټر راغلی چې دوی درولی دی چې ودرېږه مونږ ته امر شوی دی د قومندان راغلی نفر یې ورته کته کړي دي د ترافیک بېچارګانې وهلي دي بې عزته کړي دي. مونږ د دغو نفرو مجازات غواړو وروره. ډېر رقم کار باید یې ونه شي چې یوې خوا ورته یې چې وې دروه موټر بلې خوا ته بېچارګان وهل کېږي. دا خو همدغه حکومت امر ورته کړی دی د حکومت نفر دی چې د هغه وهي د ترافیک وهي. دې باندې مونږ سخت خفه یو. بس نو د دې قانون عملي کېدل غواړو. دا داسې خو نه کېږي چې یوې خوا ورته یې چې بس تاسې موټر نیسئ د پلیټا د خانونه موټر او بلې خوا یې وهي. د دې هغه مونږ کلکه مخنیوی غواړو د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. سلامونه کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خیال محمد خیرخوا د غوربند نه دا پیغام درته پرېږدم. وروره مونږ نن واورېده د یکشنبې په ورځ چې په پکتیا مرکز ګردیز کې یو کوم زورواکی قومندان دی د ترافیکو په ترافیکو باندې داسې یو ظلم کړی دی چې حکومت خپله اجازه ورته کړې وه چې تاسو دا تورو شو والا موټر او کانتینری موټر دا نیسئ. دا نور تاسو ته بهتره معلومه ده چې دې سره څومره زیاتی شوی دی څومره بې عزتي شوی ده. کالي پشکولي دي وګوله د توپانچې تنې ورکې کړي دي. مونږ او تاسو خپله یکشنبې په ورځ د مخالفین ستاسو خپرونه کې دا موضوع وه چې څوک آیا په دې ترافیکي هغه کې څوک قانون نه مراتئ دغسې خلک یې نه مراتئ خپله حکومت یې نه مراتئ. د دې خلکو مونږ جدي مجازات غواړو. باید دې ته حکومت مرکزي حکومت دې ته ډېره پاملرنه وکړه. وسلام.
قدرمن اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. په پیغامونو کې یو دوه پیغامونه په پکتیا ولایت کې د یو ترافیک سره د زورواکو د ورستی ناسم چلند په اړه ول. پام دې اړه موږ غوښتل چې خپل خبريال داود تپان په پکتیا کې وغږو. داود تپان راته وویل چې په دې برخه کې امنیه قومندانۍ ویلي چې دوی به اقدام کوي. خو د دې خبرو لمخې چې په دې برخه کې نوې جزئیات د امنیه قومندانۍ لخوا له رسنیو سره نه دي شریک شوي. داود تپان سره به په دې اړه د خپل خبرو جزئیات تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړم. خغلی تپان د ازادي اوریدون کی خبرونه ته یوش میر دوستانو پیغامونه پری خودلی او ویلی دی چې په پکتیا ولایت کې د یو زورواکی لخوا د یو ترافیک سره ناسم چلند دا دوی ته د منلو وړ نه دی او وخت یې چې په دې برخه کې هغه اړوند مسولین لازم اقدامات وکړي. که دغه موضوع ته بیان کړئ چې دا پیښه څه وه او که څه هم په دې اړه باندې ازادي راډیو رپورټ درلودو په دې اړه یو څه توضیحات او وروستي اقدامات په دې اړه څه دي؟
مننه تورمان صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې د پکتیا مرکز ګردیز کې تقریبا یو اونۍ وړاندې د ګردیز یو زورواکي د ښار په منځ کې د موټرو د درېدو پر مهال کوم کمیټه ټاکل شوې وه د امنیتي ادارو امنیت کومندانۍ ترافیکو ملي امنیت دوی لخوا یو موټر درول شوی و چې تورې شیشې درلودې او پلیټ یې نه درلود او دوی کمیټه پریکړه کړې وه چې دغه بې پلیټه موټر او د تورو شیشو والا موټر به د ښار د امنیت لپاره درایي چې دیار چایي. بیا دوی خبر نه ولې د کمانډان جاودین په نامه چې پخوانی جهادي کمانډان ورته وایي دلته په سیمه کې خلک د کسان راغلي او د موټر کې سپاره وو نو کسانو دی پولیس سره برخورد راغلی او ترافیکی ویلی دی په ښار کې ترافیکو دی رسنیو ته خبرو کې دا وکړه چې دوی وسلې مرکې شوي دي او دوی یو بسته د ښار له منځه همدغه کسانو یو ترافیک وړی وو. له ځان سره زموږ په رپورټ کې دا موضوع درلودله. د پکتیا امنیه کمانډان هغه مهال وویل چې دغه موضوع یې تایید کړه او بیا یې وویل سدی به قانوني چلند وکړي خو تر اوسه پورې دا ستمنګ نه دی اوریدلی چې امنیه کمانډانې د دې دوسیا رسمن څارنوالي ته لیکلې.
بله خغله تپان دلته کوم ځای کې چې ترافیک د اوریدونکو په وینا وهل شوې دي الته نو معمولا د ترافیک چې موټر درایي او یو غړی کمیټه تاسو وویل دلته خو نور امنیتي ځواکونه هم باید وي پولیس او نور نو دلته چې د زورواکو لخوا ترافیک وهل کېدو د دوی مخه نه دی نیول شوې څنګه؟
دا کیسه د سیستوی د سیدی عیني شایدانو لخوا سیمون په مغه محل خبري ورته رسوي دي ترافیکی په موټر کې دي کس سره کینول د سی خپل اړ وندوځي ته بوزي او قانوني چلند ور سره وسی په یو څه ساحه کې سی ترتیر سوي دي په ګردیز ښار کې خوښ پلان ترافیک بول سوي په موټر کې هغه تر نور خلک چراغلي دي او د موټر نه ترافیک هم کوس کړي ترافیکی مویل نور ترافیکان سی ولاړو هغه مویل دي او برخور درمن تسوي.
بله مننه خغله تپان لمن چې براتلون کې په دې اړه پراپورونو کې تازه جزئیات هم ولرو تاسو نه چې امنیه کمانډانې په دې برخه کې څه کړی دي تحقیقات شوي نه دي شوي.
ډیره مننه
ترمنه قدر من اوریدونکو په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې دا غو موضوع پاره چې دوستانو یې پاره پیغامونه راستولیول را سره جزئیات شریکول بیا هم پیغامونه ته ورسو.
الو سلام علیکم زه صدا د پاکستان تمه کور ور سوال یې چې تاسو سره په تماس کې ورور هر وخت بار بار د دولت مشرانو پر اډو چې په تلویزیونو کې دا اعلانونه کړ دي چې د جنگ په ثانی کې باید د دولت باندې دا حق دی چې د ملکي کورونو د ملکی خلکو د کورو څخه دفاع وکړي او د ملکی خلکو په شتمنه چې په جنگ کې هغه ورځ دلته پرې پوسټه باندې طالبانو دوه ټاکه وکړه وروره دې سیده راکېټونو وایوانونه ونیول د ملکی خلکو وکړو ته شو دې زخمیانې کړي کوچنیانې زخمیانې کړي ولې کاکه ولې د افغانستان دای در به در دی په افغانستان کې د طالبانو سره چې اول خو دې سوله وکړي بیا چې جنگ کوي دا جنگ یې ورسره وکړي چې ملکیا خلک پښتمنه سي ملکیانو خلکو ته مرګ جوړول دوا نه وړي. زما د ازادۍ د راډیو څخه دا غیله کیږي چې ما نور پیغامونه ورسولې دي نه دې نشه کړې چې دا زما پیغام نشه کړي او د لوړپور چارواکو تر غوږه ورسوي او لوړپور چارواکي خپل پر هر امنیتي پوسټ باندې دا هم وروښي چې نور دې ملکیان نه زوري ملکی خلک افغانان ډېر زوريدلې دي بلد یې نور نه زوري. والسلام احترام ازادي راتو زنده‌باد.
السلام علیکم زه لالی ملنګ دستم بولک د فلیت خبر کوم. زما عام خلک او مثال حکومت او طالبان او خارجه هغه پیغام دی چې د خدای له عز وکي د تخرج سره د اتیاس کوس چې هر وخت تلپات ورسیږي
اشرف غنی څخه دا هیله وردو ده چې هلمند ولایت تازه دنه ځواکونه راواز دي. د هلمند حال چې دی ډېر د خرابېدو په حال کې دی. نو زموږ دا هیله ارزو یوازینی دا چې د کمانډو ځواکونه سپیشن پروش کې او د سرحدیانو والکنیش ژر تر ژره د هلمند ولایت ورسیږي کونه رسیږي او دا به ډېر بدې ناپایلې به ولري. دا د ډېر ارزو څخه ډېر مننه مخدم.
درنو سنو پیغامونه مو واوریدل دا شیر خبرونه روسی شیبیری ناچاری چې لته سره خوده پمنی وکړو. خو پتلوت لوکي باید وایم چې قدرمن اوریدونکو تیر ځلی مو هم دا غوښتنه کړې و چې په تکراری موضوعات باندې چې مخکې ترغی هم چارواکي غغولي وستون دي مور سره شریکی کړی وي. هڅه وکړي په دې اړه سره خپل پیغامونه شریک نکړي. کوم نوې موضوعات چې نوې ستونزې دي چې باید د مسول چارواکو تر غوګونو ورسیږي په غیړه سره خپل پیغامونه شریک کړي چې ستونزو ته رسیدګي وشي. تر بلې مو پوله وبخ که خدای سپارم. خو بیا هم دا وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اورئ دا د ازادۍ رادیو د نظر څرګندوی نه کوي. تر بلې مو پوله وبخونکې خدای سپارم. خاورس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2